کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب 14 نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 15 سره برابره ده. د خبری مجله د خبرونو په لنډیز پیلو. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې به داسې کورنۍ پیدا نه شي چې د روان بحران له کبله زیانمنه شوې نه وي. په هغه بیان کې چې پرون د خوړو د نړیوال پروګرام پر ټویټر خپور شو، راغلی دی چې د ملګرو ملتونو د ادارې په روان کال کې تر اوسه 11 میلیون افغانانو ته د خوړو مرستې رسولي، خو زیاتوي چې بودیجه یې په مارچ کې پای ته رسیږي. د هرات د سوداګرۍ خونه وایي سکل د وچکالۍ له کبله د زعفرانو حاصلات کم و، خو وایي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه پلورل شوي. د هرات د سوداګرۍ خونو مرستیال ازادۍ راډیو ته ویل چې د هرات د زعفران د حاصلاتو له کمیدو سره سره په هند، چین، مرکزی آسیا او اروپایي هیوادونو کې د تیرو کلونو پرتله په 2 چنده لوړه بیه پلورل شوي. تاکل شوی چې نن د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د 20 اوورونو لوبه وشي. دا لوبه د کابل په وخت 1:30 بجه پیلېږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې لړۍ کې 20 اووریزې لوبې وې چې لومړی کوربه بنگلادیش ګټلې ده. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي چې امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ په اوکراین کې د انساني بحران په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. یو ډیپلومات چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، فرانس پرس خبري اژانس ته ویل د امنیت شورا غړي به وروسته د یو پریکړه لیک پر مسوده بحث وکړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال کینت مکنزی وایي د امریکا او په منځني ختیځ کې د هیواد د ځواکونو په نظر په سیمه کې تر ټولو مهم خطر او د امریکا تمرکز به د ایران له ګواښونو سره مقابلې ته وي. مکنزی په عین حال کې ویلي چې د شمالي کوریا او ایران په شان هیوادونه له هغو ټولو ګواښونو سره چې د امریکا ملي امنیت ته یې لري، د روسیې او چین په حد کې خطرناک نه دي، او چین سکل خپله دفاعي بودیجه څه باندې 9% زیاتوي. پیکینګ نن وویل چې روان کال به 229 میلیارد ډالر د خپل دفاعي ځواک پر پیاوړتیا ولګوي. له متحدو ایالاتو وروسته چین تر بل هر هیواد لویه دفاعي بودیجه لري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد ځدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو جریاناتو تفصیل خبرو. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي لا هم نړۍ د دوی نظام د ځان پر وړاندې ګواښ بولي. نوروز په درشل کې دی، خو آیا طالبان به د نوروز لمانځلو ته اجازه ورکړي؟
په دې اړه باندې لا ډېرې ورځې ورته پاتې دي. په ورځو کې اوږدې اړه خبرو عامه پوهاوی بند کېږي، اعلامیه به هم خپرېږي.
یو امریکایي ډیپلومات په ابوظبي کې دیره افغان کډوالو ته ویلي دي چې په امریکا کې د دوی د دیره کولو چارې به چټکې شي، خو افغان کډوال ډېر خوشبینه نه دي.
فرصت راکړل شو چې له امریکایي چارواکو سره له نږدې وګورو، خو له بده مرغه د قناعت وړ ځواب را نه کړل شو.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي لا هم نړۍ د طالبانو حکومت د ځان پر وړاندې ګواښ بولي. سراج الدین حقانی دا څرګندونې شیبه مخکې په یو غونډه کې وکړې. د ازادۍ راډیو خبریالي جزئیات اوروي.
تکل صاحب، حقانی شیبه وړاندې د پولیسو د روزنیز مرکز ملي اکاډمۍ څخه د 4500 پولیس افسرانو د فراغت په غونډه کې خبرې کولې. وی ویل چې نړۍ لا هم د دوی حکومت د ځان پر وړاندې د یو ګواښ په توګه باندې تعبیروي. داسې مهال چې دوی هغوی ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد باندې نه کارول کېږي، او دا هغه ژمنه ده چې د دله قوله په دوحه کې د دوی د مشرانو لخوا ټولې نړۍ د سیمې هیوادونو ته ورکړل شوې ده. د حقانی خبرې تر ډیره په کور دننه روانو ستونزو ته هم راجی وي. او ویل چې ډیری مسلکي کدرونه چې په افغانستان کې شته دی، دوی ځان یو ډول بیگانه احساسوي. داسې مهال کې چې دوی ورته غېږه پرانستې او په افغانستان کې د هر ډول خدمت د کولو ورتیا لري او زمينه برابر ده چې خدمت کوي. اقانی د نورو طالبانو چارواک پر چیر باندې له افغانستانه وتل یو کسانو ته چې هغوی مسلکي قدرونه دعوت ورکړي چې بیرته وطن ته راستانه شي تر څو د افغانستان لپاره خدمت وکړي. داسې مهال چې د روان خپل تیره جګړه په افغانستان کې مشروع وبلله او خو دا ډاډ هم ورکړي چې پاتې وضعیت یا راتلونکی وضعیت د افغانستان د امنیت لپاره په بشپړ ډول باندې خوندي دی او دوی همدا ډول غوښتل چې وړاندې جګړه هم چې د قدرت لیږد مسایل پکې رامنځته شول په سوله ییز ډول باندې وشي خو پایله یې ورنه کړه او تر دې چې جګړه اوږده شوه. هغه د افغانستان کې دننه د ښځو یا پولیسو کې د ښځو ونډو ته هم اشاره درلودله. وی ویل چې نن هم د پولیسو افسرانو سره یو ځای ښځې هم فارغېږي او ډاډ شته دی چې هغه تبا خي ودندې ورکړل شي خو دای هم ویل چې له کلتوري ارزښتونو او اسلامي اصولو نه تیریږي. تر خوا یې دا خبره هم وکړه چې ځینې ناخوالې چې په وروستیو کې ځینې راوسته شوي دي هغه بحلیږي خو ښکاره یې ونه ویل چې کوم ډول ناخوالې. په داسې حال کې چې په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د ځواکونو لخوا په چیک پوینټونو کې پر ملکي کسانو باندې ډزې شوي دي او په پایله کې څو تنه وژل شوي. دا غونډه لا هم روانه ده. اوس ورته د رئیس الوزرا مرستیال سلام حنیفي وینا کوي.
مننه زیرمل صاحب. په نور کله چې کله سراج الدین حقانی د کورنیو چارو سرپرست وزیر وینا کوي د څیره پر ټلویزیون او یا په ویډیوي پروګرامونو کې نه خبريږي. نن چې د وینا کوله یاده شیبه چې دی غږېده د څیره ښکاره شوه.
اندا خبره ده هم وکړه چې په لومړي ځل باندې د خلکو د باور د خپلولو د خاطر باندې رسنیو ته ظاهر شوم او په عملی ډول باندې ټول رسنیو پر وړاندې وینا کوم.
ډیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو و موریدل چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی نن په یو غونډه کې وینا کوله او ویل چې نړیوال تر اوسه پورې هم د طالبانو حکومت او د طالبانو نظام ځان پر وړاندې یو ګواښ ګڼي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو جګپوري امریکایي ډیپلوماټ په ابوظبي کې له ډیره افغان کډوالو سره په کتنه کې ژمنه کړې چې په متحده ایالاتونو کې د یو شمیر د کډوالو د ځای پر ځای کولو چارې به چټک شي. د ډیپلوماټ پرون له زرګونه هغو افغانانو سره چې امریکا ته د تګ په تمه د ابوظبي په کمپونو کې وخت تیروي د هغوی د لیږد په چاره کې د ځنډ له کبله بښنه وغوښته او ژمنه یې ورسره وکړه چې په امریکا کې د دوی د میشتېدو کارونه به ګړندي شي. خو د چارواکي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي په عین حال کې ټینګار وکړ چې یو شمېر دا کسان له امریکا سره هیڅ راز اړیکې نه لري او امریکایي چارواکي یې له ګرد سره پیژني نه. په افغانستان کې د جمهوری نظام له سقوط او د طالبانو له واکمنېدو سره سم زرګونه افغانان د ویرې او هیجان په حالت کې له افغانستان ووتل. امریکایي ډیپلوماټ خبریالانو ته وویل چې له دې افغانانو سره له خبرو وروسته د هغوی شرایط او حالت د ده لپاره د درک وړ دی خو د ده په وینا هغه څه چې له هغو څخه یې غوښتي دي چې د دوی د انتقال د سیستم د فعالېدو تر وخته د له زغم نه کار واخلي. د ابوظبي په کمپ کې دیره کډوالې پلوشي اکبر چې له دې امریکایي چارواکو سره په غونډه کې حاضر وه ازادۍ راډیو ته وویل
مکتا فرصت راکړل شو چې له امریکایي چارواکو سره له نږدې وګورو. موږ د تخلیه په اړه له هغو پوښتنې وکړې خو له بده مرغه زموږ پوښتنو ته د قناعت وړ ځواب را نه کړل شو او یوازې صبر او زغم ته یې راوبللو.
په ابوظبي کې د امریکا د سفارت چارواکو خبریالانو ته ویلي دي چې یو شمېر دا کډوال ښایي هیڅ کله ونشي کولی چې امریکا ته ولاړ شي ځکه د ده په وینا امریکا دوی نه پیژني او له امریکا سره یې مخکې له دې هم کومه اړیکه نه درلوده. خو دې چارواکي په عین حال کې ټینګار وکړ چې دا ډله افغانان به هیڅ یو هم په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي. دوی ویلي امریکا له نورو هیوادونو غوښتي دي چې دوی ته پناه ورکړي. په ابوظبي کې په دوو کمپونو کې د دره افغان کډوالو شمیر 2000 ته رسیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه د 15000 په شاوخوا کې افغانان امریکا او زرګونه نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو ورزو نورو مطالبو ته طالبان د نوروز د جشن لمانځنه د شریعت خلاف ولي خو وایي چې تر اوسه په دې اړه کومه مشخصه پریکړه د دوی د حکومت لخوا نه ده شوې. یو شمیر عام خلک هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د نوروز د لمانځنې لپاره یې چندان چمتووالی نه دی نیولی.
پینځه اویا کلنې نفس جان خپل ټول عمر په پلازمینه کابل کې تیر کړی. دا په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان د تاریخي پیښو او بدلونونو شاهده ده. نفس جان وایي که څه هم نوروز د افغانستان له پخوانیو جشنونو څخه دی، خو طالبانو په خپله واکمنۍ کې دا جشن له سترګو غورځولی دی.
نوی کال به مو لمانځله، شاه شهید او باغ بابر ته به تلو، خواړه مو ځان سره یوړل، د مبارکۍ لپاره به د خپلوانو کره ورتلو. خو چې لومړۍ دوره کې طالبان راغلل، اجازه به نه ورکوله چې خلکو نوی کال لمانځلی وای یا د خپلو خپلوانو کره ورشي. نجونو او هلکانو اجازه نه درلوده چې میلې ته ولاړ شي، نو وبلیدل شي چې اوس به اجازه
ورکړي.
هر کال به د نوروز په لومړۍ ورځ په بلخ، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جنډې پورته کولو دینی مراسم د لوړ پوړو دولتي چارواکو په حضور ترسره کېدل. خلکو به هم له بېلابېلو نورو ولایتونو څخه په دغو مراسمو او د ګلسرخ میله کې د ګډون لپاره دغو ولایتونو ته سفرونه کول. له دې سره مدني فعال توی محمد بیگزاده وایي سږکال د نوروز د لمانځنې لپاره د چمتووالي فضا کمرنګه برېښي.
د نوروز د لمانځنې فضا کمرنګه ده، خلک د نوروز د لمانځنې لپاره لیواله نه دي. تیرو کلونو کې به موږ له ولایته بهر ډېر مېلمانه درلودل چې راتلل به، او بلخ ولایت کې به ډېر شور و. هیله مند یو چې د حکومت مرکزي او سیمه ییز چارواکي د دې ورځې د فرهنګي او ملي ارزښت په پام کې نیولو سره هم یو مثبت اقدام ترسره کړي.
خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر که څه هم د نوروز منځنه حرامه او د شریعت خلاف کړنه بولي، خو ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د نوروز د منځنې او نن منځنې په اړه کومه پریکړه نه ده سوې.
نوروز لمانځل او شایمه ماس درته لې دې اړه باندې لا ډېرې ورځې ورته پاتې دي. په ورځو کې اوږدې خبرو عامه پوهاوی بند کېږي، اعلامیه به خپرېږي.
له دې مخکې هم مذهبي رهبرانو د نوروز پر لمانځنې نیوکې کولې او حرام یې بلل. خو ځینې دینی عالمان په دې باور دي چې د نوروز د لمانځنې مخنیوی د اسلامي فقه په هیڅ ځای کې په واضح ډول نه دی راغلي، او له دې ورځې نه د سنتي او فرهنګي جشن په توګه لمانځنه ښه کار دی. یو شمېر فرهنګ پالان هم د نوروز لمانځنه د ګلسرخ میله او د بازګر ورځې میله د هیواد د ملي او کلتوري ارزښتونو په توګه یادوي.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د طالبانو حکومت وایي د هغه ځوان قاتل وسلوال طالب یې نیولی دی چې د کونړ ولایت یو اوسیدونکی ځوان د واده له مراسمو وروسته وژلی و. په همدې حال کې پر ټولنیزو رسنیو په یوه نوې خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې طالبانو دوه کسان د موسیقي له وسایلو سره نیولي او نامعلوم ځای ته یې بیایي. په دې اړه نور تفصیل مرسل ځاځی اوروي.
د طالبانو حکومت د هغه وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي چې د کونړ یو اوسیدونکی ځوان د خپل ورور د واده له مراسمو وروسته په ډزو ووژو. د قریه سین په نوم دا ځوان چې د یولسم ټولګي زده کوونکی و، د پنجشنبې په ورځ کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ ته په لاره و چې سیمه ییزو طالبانو ډزې پرې وکړې او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د طالبانو حکومت ویان زبیولله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې طالبانو قاتل نیولی او محکمې ته یې سپارلی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې اوس د مقتول په کورنۍ پورې اړه لري چې له قاتل سره سوله وکړي او که یې شرعي محاکمه غواړي. د قریه سین د کورنۍ غړي وایي چې دی د خپل مشر ورور د واده له مراسمو وروسته له خپلو ملګرو سره شیګل ولسوالۍ ته د چکر لپاره روان شو، خو په لاره کې یې د طالبانو د پلټنې د یوې پوستې تر څنګ یو طالب سهوان د موټر د اړخ په شیشه ولګید او وسلوال طالب ډزې پرې وکړې. له دې مخکې ځینې عیني شاهدانو ویلي وو چې وسلوالو طالبانو ځکه ډزې وکړې چې له دې موټر څخه یې د موسیقي غږ اورېدلی و. په همدې حال کې په یوه تازه ویډیو کې چې ظاهرا په کونړ ولایت کې ثبت شوې یوه وسلوال ډله ښکاري چې دوه کسان یې د یوه واده له مراسمو د موسیقي له وسایلو سره یو ځای نیولې او نامعلوم لوري ته یې بیایي. ازادي راډیو د دې ویډیو د سبتیدو د وخت او مسقوالی پخلی نشي کولی، خو په ټولنیزو رسنیو د هغو ویډیوګانو شمیر کم نه دی چې طالب وسلوال له سندرغاړو سره د ناوړه چلند په حال کې ښیي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په پلازمینه کابل کې د تصفیوي عملیاتو او د کور په کور تلاشیو پر وړاندې له غبرګونونو سره سره طالبان وایي د عملیات له هم روان دي او په ترڅ کې زیات شمیر سپکې او درنې وسلې د دوی لاسته ورغلي دي. خود طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ مسؤلین د ترلاسه شویو مهماتو او وسلو دقیق شمیر نه وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا بهیر ودروي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
طالبان په داسې حال کې د کور په کور تلاشیو په بهیر کې د لاسته راوړنو خبره کوي چې په کور دننه او بهر له دې عمله پرې نیوکې سوي. د طالبانو د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د دغو تلاشیو د بهیر په اتمه ورځ جمعه ازادي راډیو ته وویل،
په دې برخه کې د زمونږ د امنیتي ځواکونو لاسونو ته په زیات تعداد سلاح هم لاسته ورغلی ده. د څلورمې حوزې په سیمه کې لس دانې امریکایي راکټ لانچر د یو کور څخه ترلاسه شوي دي. همداشان پرون د دویمې حوزې اړوند سیمه کې اووه دانې ټانګونه په یو کور کې وو چې هغه راویستل شول.
ښاغلی ځدران وایي دوی آن د تلاشیو په بهیر کې له ځینو سیمو اختطاف شوي کسان هم ژغورلي دي. که څه هم په دې عملیاتو کې د ترلاسه شویو مهماتو او وسلو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي، خو د تېرې یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نیول شویو سپکو او درنو وسلو شمیر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. لسګونه ماینونه، دیارلس ټنه بارود، چاودیدونکي توکي او څه باندې 60 زرهي او دولتي موټر هم ترلاسه شوي دي. په دې سربېره د ذبیح الله مجاهد په خبره 9 سړي تښتونکي، 350 غله او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي. خو ځینې هغه کسان چې کورونه یې تلاشي شوي او د امنیتي زولامل نه غوړي په دې راپور کې نوم واخستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د تلاشي پر مهال ویرونکي چلند کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکو په دې اړه وویل،
پوځي ما سره او مونږه یا حتی د کور نبرونه په خود له چتا سي بیرون مو وسي کال مریګان وی یا میزونه ول یا هم هغه کالي ول هغه ټول په گدوار کې په بوټو سر نه نواتل مشمن ویریدل.
خو ځینو عامو کسانو له دې تلاشي هر کلای کړای دی او د امنیت د لا خوندیتوب لپاره یې اقدام بللای. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر، بریتانیا او د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا تلاشۍ دې بندې کړي او هڅه دې وکړي چې د ولس د حقوقو درناوی وکړي. د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې د نړیوالو اړیکو د برخي مشر علي مایسم نظری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې اوس د نړیوالو تمرکز پر اوکراین دی. طالبانو په کابل او شمالي ولایتونو کې تلاشۍ زیاتې کړي، خو په خبره یې دا بدوی ونه ویروي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په څو شیبو کې قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. خدا شیبه اسمت څروان سره اوسئ د څو نورو مطالبو سره.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
سلامونه، اسمت څروان يم. د دې خبرونې په دوام کې به در سره يم. په دې برخه کې دوه موضوعات لرو. په ځینو جنوبي ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د نرسمیت پیژندل کېدو په اړه اندېښنې او په یو بل راپور کې به واوري چې په نورستان کې خلک د ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو غوښتنه کوي. د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې ځینې خلک وایي د طالبانو له لوري د نړیوالو د غوښتنو نه منل او د ښځو د کار په شمول د هغوی له ټولنیزو فعالیتونو سره مخالفت د دې سبب کېږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. په دې موضوع نور حال په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د کابل له نیولو تر شپږ میاشتې زیات وخت وتلی خو لا هم د طالبانو حکومت سرپرست دی. د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او نه هم د خلکو او نړیوالو په خبره یې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړی دی. د افغانستان د جنوبي ولایتونو خلک وایي چې د طالبانو له لوري د ټول شموله حکومت نه جوړول او د نړیوالو غوښتنې نه منل د دې لامل سوی دی چې په دغه هیواد کې د فقر کچه لوړه سي او خلک د مخالفو ډلو سره یو ځای کیږي. د اورزګان ولایت یو تن اوسیدونکی او مدني فعال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي نو ورسره د افغانستان د خلکو خو په ځانګړې توګه د اورزګان ولایت د خلکو اقتصاد ورسره ضعیفه سوی دي او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. دی وای لامل یې دا دی چې طالبانو د ټوپک په زور پر افغانستان ولکه ټینګه کړې او ټول شموله حکومت یې نه دی جوړ کړی او د نړیوالو غوښتنې نه دی منلې.
کم وخت رئیس ته اسلامي امارت حکم سوی دی په افغانستان باندې نړیوال بندیزونه راغلي دي او د نړیوالو بندیزونو سره سم د ټول افغان میشتو بلخصوصا روزګان میشتو اقتصاد ځوړن سوی دی. اقتصاد یې مخ پر شوه روان دی. د اسلامي امارت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو دغه د کومې غوښتنې چې د اسلام سره په ټکر کې نه وي کومې غوښتنې چې د اسلام سره برابر وي هغه غوښتنې یو منی فرض مثال لکه ټول شموله حکومت.
دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د ټوپک په زور تر څه باندې شل کلنۍ جګړې وروسته د تیر 2021 کال د اګست میاشتې پر 15 نېټه پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه چې له امله یې په لکونو افغانانو خپل هیواد پرېښودلی او دغه راز اوس مهال د افغانستان نیمایي وګړي د خوړو له کمی سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی او د نظر خاوند ولی محمد پخلا بیا په دې باور دی کچېری طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او د نړیوالو غوښتنې ونه مني نو دا به د یوې بلې جګړې پیل وي. دی زیاتوي چې هغه کسان چې په تیر حکومت کې کار کولی اوس بیکاره سوي دي خصوصا د شمالي ولایتونو خلک چې حضور یې په اوسني حکومت کې ډیر کم تر سترګو کیږي.
طالبانو د حکومت حاکمیت سره سم دوی نور هیوادونو ته تللي دي. د دې ویرسته چې هغوی به یو ځل بیا په افغانستان کې مداخله وکړي او جنګونو ته به لاره هواره کړي. پخوا چې کوم جنګونه وه هم په دې خاطر و چې د نړیوالو سره ښې اړیکې نه ساتلې د افغانستان دولت. اوس که چیرې د اوسنی حکومت د نړیوالو سره ښې او ډیپلوماټیکې اړیکې ونه ساتي زما په نظر باندې چې افغانستان به د دې نه نور هم شاته ځي او شاتګ به کوي. جګړې به پکې زیاتېږي. کله چې ملکی جګړه وی هغه هیڅکله هم مخته نست.
د اورزګان ولایت یو بل وسیدونکی روزدین بیا وای د طالبانو له لوري ټول شموله حکومت نه جوړول به داعش یا د اسلامي دولت ډلې ته فرصت په لاس ورکړي چې په افغانستان کې ګڼ شمیر کسان خپلو لیکو ته جذب کړي او په دې سره به افغانستان د سوریې په څیر په یو بل نوې جګړه کې ښکیل سي.
دا خصل پساده معلومه ده چې داعش به جلب جذب پدې کې یو په افغانستان کې بیکاری لوږې غربت د دې لامل کیږي چې داعش یا کوم مخالفه ډله جلب جذب وکړي. پاته سبل ده چې په افغانستان کې ډیر قومونه ډیر مختلفې تیری مثال د افغانستان او تلې چې هغه ته په طالبان یا د اسلامي امارات هغه ته ځای نه ورکوي. هغه
خو طالب مشرانو بیا تل دا ویلی دی چې حکومت یې ټول شمول دی او د هر قوم او سیمې خلکو ته ځای ورکړی دی او دغه راز په زلونو زلونو ویلی دی چې داعش د افغانستان لپاره کوم خطر نسی جوړېدلی. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هم په یو راپور کې ویلی دی چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذب په لټه کې دی چې له طالبانو ناراضه سوي دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته.
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
د نورستان ځینې اوسیدونکي او چارواکي وایي ښوونځي ودانۍ نه لري او په یو شمېر ودانیو چې د پخواني حکومت په مهال کار پیل شوی و هغه هم نیمګړی پاتې دی. دوی وایي له دې کبله درسي بهیر ټکنی شوی دی. دوی په ګډه له مرکزي حکومت د یادې ستونزې د هواري لپاره د نیمګړو ودانیو د بشپړېدو غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د نورستان اوسیدونکي وای په ولایت کې ډېرې خونځي ودانۍ نه لري او د کوم خونځیو لپاره چې په تیر حکومت کې د تعمیرونو جوړولو چارې پیل شوې وي د نوي بدلون سره هغه هم په ټپه ولاړې دي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد وایي په کلګوش کې د نورستان د ممتاز زده کوونکو اوسېدو لپاره د یوې دو پوړیزې ودانۍ جوړولو چارې نږدې 80% ترسره شوې وي خو اوسې کارونه بند دي.
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې دلته یوه لیلیه جوړېدله چې ترسو متعلمین به دلته لیلیه وي او زده کړې به کوي. 80% کار یې شوی دی، پاتې 10% کارونه چې باید وشي نه دي شوي. زموږ غوښتنه دا ده چې څومره زر چې کېږي دې باندې باید کار وشي ترسو د متعلمین وکولی شي همدلته د زده کړې لپاره پاتې شي او خپلې زده کړې تر یو حده ورسوي.
د یاد ولایت اوسیدونکي دا شکایت هم کوي چې د نیمه کاره پاتې ښوونځیو او نورې ودانیزې چارې د څارنې نشتون له امله په کمزوري کیفیت ترسره شوي چې له بشپړېدو وړاندې د ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر او پخواني وکیل غلام سخی ازادي راډیو ته وویل
دغه نیمه مکتبونه هم دغه د پاتې شوي دي. نیمه مکتبونه نه چا لنګر چا ورکړی، نه چا اوبه ورکړی دي، نه سیمنټ. همدغه د تالماران راځي نورستان ته پیسې را اخلي، د خلکو حق حقوق غصبوي. نور تفتیش او پوښتنه نه سه د مکتبونو په ارتباط باندې موږ چارواکو نه خواهش دا ده چې هغه څوک چې مکتبونه جوړوي، کلینیکونه جوړوي، دولتي تاسیسات جوړوي باید هلته تفتیش شي، چې هغه باید کنټرول شي چې څه شوي څه نه دي.
یوازې په لویدیز نورستان کې د ښوونځیو د آبادۍ چارې نیمګړی نه دي پاتې، بلکې د یاد ولایت په بیلابیلو ساحو کې له شلو زیات ښوونځي نیمه کاره پاتې دي چې جوړول یې اړین دي. په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په ولایت کې 215 ښوونځي لري چې زیاتې سرپنا نه لري او یو شمیر ته چې په تیر حکومت کې د اقرا برنامې له لارې د ودانیو جوړولو چارې پیل شوې وي د هغوی کارونه هم نیمګړی پاتې دي او د سرپنا نشتوالی یې درسي بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. د پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
په نورستان کې موږ 215 باب مکاتب لرو. په دې کې 18 مکاتب تعمیرات لري، 40 مکاتب نیمه کاره دي، کارونه یې په نیمه کې پاتې شوي دي او نور ټول مکاتب هم تعمیرات نه لري. دا د تعلیمي برخه کې یو عمده مشکلاتو څخه ده او د راتلونکي لپاره موږ انشاءالله کوشش کوو د ټولو لپاره تعمیرات جوړ کړو، ځکه دا لرې پرتي ولایتونه دي، دوی ته تعمیرات نه وي، هغه تعلیمي بهیر ټکنی کیږي.
د نورستان اوسیدونکي او د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د ښوونځیو د ودانیو او د سرپنا له نشتوالي شکایت کوي چې د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې له شپږم د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې لا هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د 1401 لمریز کال پیل کېدو سره به ټولو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دوی تازه له نړیوالو غوښتي چې باید نجونو ته د تعلیم په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې مطالب هم دومره وو. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته د دې ساعت مهم خبرونه اوروم. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې به داسې کورنۍ پیدا نشي چې د روان بحران له کبله زیانمنه شوې نه وي. په هغه بیان کې چې پرون د خوړو د نړیوال پروګرام پر ټوټر خپور شو، ویل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د ادارې په روان کال کې تر دې دمه 11 میلیون افغانانو ته د خوړو مرستې رسولي، خو زیاتوي چې بودجه په مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونه وایي سکل د وچکالۍ له کبله د زعفرانو حاصلات کم و، خو وایي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه پلورل شوي دي. د هرات د سوداګرۍ خونو مرستیال ازادۍ راډیو ته وویل چې د هرات زعفرانو د حاصلاتو له کمېدو سره سره په هند، چین، مرکزی آسیا او اروپایي هیوادونو کې د تیرو نورو کلونو پرتله په 100 چنده لوړه بیه پلورل شوي دي. تاکل سوی چې نن د افغانستان او بنگلادش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د شل اووریزو لوبه وشي. د لوبه د کابل په وخت په 1:30 بجه پیلېږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې لړۍ کې دوه شل اووریزې لوبې وي چې لومړی یې کوربه بنگلادش ګټلې ده. چین سکل خپله دفاعي بودیجه څه باندې 9% زیاتوي. پیکینګ نن وویل چې روان کال به 229 میلیارد ډالر د خپلې دفاعي قواو پر پیاوړتیا ولګوي. له متحده ایالاتو وروسته چین تر بل هر هیواد لویه دفاعي بودیجه لري. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي چې امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ په اوکراین کې د انساني بحران په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. یو ډیپلومات چې نه غوښتل نوم یاد شي د فرانسې خبري اژانس ته وویل د امنیت شورا غړي به وروسته د یو پریکړلیک پر مسودې بحث وکړي. او د امریکا د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال کینت مکنزي وایي د امریکا او په منځني ختیځ کې د هیواد د ځواکونو په نظر ایران په سیمه کې تر ټولو لوی خطر دی او د امریکا تمرکز به د ایران د ځواکونو سره مقابله کوي. مکنزي په عین حال کې ویلي چې د شمالي کوریا او ایران په شان هیوادونه له هغو ټولو ځواکونو سره سره چې د امریکا ملي امنیت ته یې کوي د روسیې او چین په حد کې خطرناک نه دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپل مرستو له سره غور کوي.
اسلامي مرستې اقتصادي په لور توانایي کمه ده، نو ځکه د موثر ګامونو پروسه نه دی اخیستل، خو اراده سته.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو له نیول شویو نشه یي موادو څخه یوازې شراب له منځه وړي دي.
مواد مخدر تقریبا ډیر نیول شوی دي. دا اوس مواد مخدر هم په حدود کې زموږ سره ډیر شي پروت دی. دا اوس همسته
د پولیسو وخته اخیری دنیا په نوم کتاب په پښتو وژباړل شو. په دې اړه مو د دې کتاب لژباړونکي محمد عمر ستانکزي سره مرکه کړې ده.
دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې شاید لومړنی کس و چې داسې یو موضوع باندې کار وکړ.
د علی خان په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله مې ټول خپلوان راڅخه خپه سوي دي.
ښه ځواني مې او ځواني راته وایست، خرابه مې کړه ځواني. ډېرې پیسې مې په زندګۍ کې ورکړې، کله مې جمع کړې وې او دا مې څه خوړلې وې. دیو غونتې
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
کوم څه یې مړ شو؟
هغه فرید درته ښایا.
فرید مړ شو؟ خدای دې او بخي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجي صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مرستو له سره غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې واشنگټن او ملګري یې د طالبانو د حکومت کړنې څاري چې بیا د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکیل نسی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپل ظرفیت او امکاناتو څخه استفاده کوي، خو مالی ستونزې د دې سبب سوي چې له نشه یي موادو سره مبارزه پڅه او کمزوري شي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پر نشه یي موادو د نړیوال کنټرول ستراتیژۍ په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او هیروینو او ښیښې د جوړولو د دوام په اړه اندېښنه ښودل شوې او دا یادونه هم شوې چې اوس هم له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د تیر میلادي کال د اګست په میاشت کې په کابل کې د دوی د سفارت له تړلو سره د امریکا د غیر بشري مرستو له بندېدو سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مالي مرستې او تخنیکی همکاری هم درېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوي دې ټکي ته په کتو چې طالبانو به پخوا د نشه یي موادو د کاروبار له لارې پیسې ګټلې، اوس امریکایان او ملګري یې د طالبانو د حکومت کړنې څاري چې بیا د نشه یي موادو د کاروبار له لارې پیسې ترلاسه نه کړي او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپله ژمنې عملي کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی حکومت له نشه یي موادو سره مبارزې ته ژمن دی، خو مالي ستونزې د دې سبب شوي چې دا مبارزه تر اوسه دومره موثره نه وي.
سمې ما په دې مورد باندې خپل لغه مزرفتونه چې لږه په کار اچول مقدمه مواد دې کښتو کمښت لپاره کار وسي متاسفې چې افغانستان کې د حقیقت ډېر ستونزې لري محتاج دي. تر اوسه یو سره بدیلې معیشت یا بدیل کښت په برخه کې مرسته نه رسوي. په دې برخه کې ټول نړۍ مسؤلیت لري، امریکا هم او نوره نړۍ هم. سمې ما د اقتصادي پلوه توانایي کمه ده، نو ځکه ډېر مؤثر ګامونه تر اوسه نه دي اخیستل شوي، خو اراده شته.
د امریکا له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مالی او تخنیکي همکاریو له سره غور کوي. په دې راپور کې ویل شوي په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره د مرستې یو لاره دا ده چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې وشي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د سیاسي او نظامی حضور له پای ته رسېدو سره سم ډیری هغه ادارې وتړل شوې او یا لږ تر لږه یې فعالیتونه کم شول چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیت کاوه او د امریکا له خوا یې مالي او تخنیکي مرستې ترلاسه کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته هم اشاره شوې چې د پخواني حکومت پر مهال به هر میاشت د نشه یي موادو تر سلو ډیر قاچاق کوونکي محاکمه او زنداني کول، خو د امریکا د مرستو له بندېدو سره که څه هم دا مرکز بیرته فعال شوی، خو په تیرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاقو یوه قضیه هم نه ده څیړلې. د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9.5 میلیارد امریکایي ډالر لګولی دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مرستو له سره غور کوي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طالبانو په هرات ولایت کې څه د پاسه 2000 لیټره شراب په داسې حال کې لمنځه وړي چې نور نشه یي مواد پکې نه وو. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې ډیر نشه یي مواد نیولي او په دې اړه د مرکزي حکومت لارښودنې ته په تمه دي. مدني فعالان هم د نشه یي موادو د کارخانو او شرابو پلورونکو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه ستایي، خو غوښتنه کوي چې دوی باید ټولو نشه یي موادو ته په یوه سترګه وګوري. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې په هرات ولایت کې دومره ډیر شراب له منځه وړل کیږي چې نور نشه یي مواد پکې نشته. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر ملا حیات الله روحانی وایي دا دوی ځواکونو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څه د پاسه 2000 لیتره شراب نیولې دي.
دوه میاشتو یا یو څه بالابود په دې تړاو باندې تقریبا د 130 کسانو په حدودو کې موږ داسې کسان نیولې دي دغه جرمونو باندې، او دغسې 2500 شراب موږ راټول کړي دي د بعضو کارخانو څخه او د دکاندارانو څخه، او د دغو کسانو دوسیې موږ محکمې ته سپارلې دي.
په تېر حکومت کې تر کابل او ننګرهار وروسته هرات دریم ولایت و چې ډېر نشه یي مواد پکې نیول کېدل، خو د طالبانو حکومت د تېرو شپږو میاشتو په بهیر کې د نیول شویو نشه یي موادو په اړه راپور نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت محلي چارواکو د نیول شویو نشه یي موادو کره شمېره نه ده ښودلې، خو ادعا کوي چې دوی پریمانه بېلابېل نشه یي مواد نیولي او قاچاق کوونکي عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت مرستیال مولوی حفیظ الله مبرور وایي تر دې مهاله د نیول شویو نشه یي موادو په اړه دوی ته د مرکزي حکومت له لورې ځانګړې لارښوونه نه ده شوې.
مواد مخدر تقریبا ډیر نیول سوی دي، دا اوس مواد مخدر هم په حدود کې زموږ سره ډیر شي پروت دی، دا اوس هم شته، خو موږ هغه به د مرکز هدایت ته ګورو چې هغه زموږ ته کوم هدایت وکول سو بیا به موږ هغه رقم کار کوو.
مدني فعالان د شرابو نیول ستایي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له ټولو نشه یي موادو سره یو ډول مبارزه وکړي. د هرات ولایت مدني فعال احمد ولی وایي دا دوی په ولایت کې نشه یي موادو ځوانانو ته ډیر زیان اړولی، په کار ده چې د طالبانو حکومت د هر ډول نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق مخه ونیسي.
مشروبات الکولی در ولایت هرات تاریخ کرد
چې په هرات ولایت کې شراب لمنځه وړي د دې کار هرکلی کوو. ښه کار یې کړی دی، هیله لرو چې کوکنارو ته هم پاملرنه وکړي او د کښت مخه یې ونیسي، د هېواد پولې کنټرول کړي. یوازې د نشه یي موادو سوځول کافي نه دي، باید هغه کسان هم ونیسي چې نشه یي مواد په پرچون بڼه خرڅوي.
د طالبانو محلي حکومت په داسې حال کې یوازې شراب لمنځه وړي چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن او ملګري د طالبانو حکومت څاري چې بیا د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکیل نشي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې یو معتاد د اعتیاد د دورې خاطرات لیکي او چاپیږي. نستو نادری تر اوه کلن اعتیاد وروسته نشه پرېښوده او په دریزه به یې د پولیسوخته اخیر دنیا په نوم خپل خاطرات د کتاب په بڼه ولیکل چې اوس دا کتاب په پښتو ژبه ژباړل شوی او چاپ شوی دی. دا چې د دې کتاب محتوا څه ده او دا کتاب څومره ګټور دی، په دې اړه مو د دې کتاب له ژباړونکي محمد عمر ستانکزي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د دې کتاب د ژباړې انګیزه څه وه.
کله چې دا کتاب چاپېده او لیکوال نوی د دې د ابتدایي معلوماتو راټولولو باندې کار کوو، نو دای دموږ همکارو د امر روغتیا وزارت کې د دې کتاب هغه سوژه په اړه ما سره خبرې وکړې. سدا سو سوژه مې ورکړې پل سوخته آخر دنیا. نو واقعا د سوژه او امي عنوان ما لپاره هم ډېر داسې اغېزناک او داسې زړه راښکونکی و. داسې تلوسه مې پیدا شوله چې دا پل سوخته آخر دنیا و یعنې څه وي. کله دا کتاب د چاپ کو ډېر نوي شیان پکې بیان شوي وو، یعنې همدې معلوماتو هغه څه چې په دې کتاب کې نوي وو اغېزمن و د ټولنې لپاره، د ځوانانو لپاره. دا ټول د دې باعث و چې ما ته یو احساس یو انګیزه پیدا شي تر څو دا کتاب پښتو ته ژباړم. څو هغه کسان چې مثلا په دري ژبه نه پوهېږي پښتو پوهېږي، دوی پښتو دا ولولي.
تاسو سی په دې کې ډېر نوي شان وو، نوي څه پکې وو چې تاسو ته جالب وو؟
دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې شاید لومړنی کس وو چې داسې یو موضوع باندې کار وکړ تر څو هغه حقیق بربند کړي او هغه ستونزې او ننګونې وړاندې کړي چې واقعا یو روغ دی په دې دوره کې ورسره مخ وي. تر ټولو هغه برجسته ټکی چې په دې کتاب کې د اغېزمن ټکی چې په دې کې دي، د یو روغ دی هغه ژوند، د ژوند حالات چې په دې پړاو کې له کومو ننګونو ستونزو سره مخ کېږي دا یې بیان کړي دي. د مخدره توکو یا نشه توکو کاروبار یعنې پکې تشریح کړي، کومې ډلې دي، څوک دي، دوی څومره عاید ترلاسه کوي، په دې برخه کې له کومې خوانه اکمال کېږي، څوک ورسره لاس لري، نو دا ټول مسایل اوسی په دې کتاب کې رانغښتي دي. د دې کتاب په لوستلو سره د ټولنې ټول وګړي د عامه پوهاوي د کچې په لوړولو کې هم دوی سره مرسته کوي، تر څو په ټولنې کې یو ذهنیت سازي اوسي او د دې شومې پدیدې په وړاندې ښه مبارزه وکولی سي.
د دې کتاب تر ترجمې وړاندې مو د نشې موادو د زیانونو په اړه څومره معلومات درلود؟
کله چې دا کتاب چاپ سو، د کتاب په لوستلو یا هم ژباړلو سره واقعا له ډېرو ناخبرو څخه موږ خبر سو، یعنی له ډېرو مسایلو نه سه واقعا زه خپله د یو لوستي ځوان په توګه نه خبر په دې مسایلو سي څه حالات یې د روږدو دغه ژوند څه رقم تیریږي او ولې روږدي کیږي، څنګه روږدي کیږي، دغه کوم روږدی سي په دې پړاو کې ناروغ وي، کومو چلندونو سره مخ کیږي، نو د دې کتاب په ژباړه او لوستلو سره ومو کولای سول سي معلومات ترلاسه کړو. خبر سو
په دې کتاب کې لڅ ډول پیغامونو سره تاسو مخسوي یاست؟
د کتاب لمړی دا پیغام داسي څه ډول یو کس یو ځوان لنشیتو کو سره مخ کیږي، یا پر نشیتو کو مخ راوړي، رغدی کیږي، لاملونه ذکر سوي دي، څه لاملونه دي سبب ګرځي سي دوی پر نشیتو کو اخته کیږي. ځوانانو لپاره خاص پیغام دا ده سي په ټولنه کې د ملګرو دوستانو د همکارانو په انتخاب کې ډیر ژور فکر وکړي. بل دا چې کله دوی هغه څه سي مثلا زموږ په ټولنه کې په صحیح لحاظ رایج نه دي، یعنی زموږ تاسو لپاره په اسلامي او عقیدتي لحاظ جایز نه دي، څه کله یې خورو هم دغه په اړه باید له مخکې موږ معلومات ولرو، هغه څه په اړه موږ معلومات نه لرو یا هم دغه په اړه نه پوهیږو، باید هغه چیز هیڅ کله وخت هم استفاده نه کړو، که هغه نشه لرونکي ګولۍ وسي که هر څه وي. دویم پیغام یې دا ده سي کله یو کس روږدی کیږي له ده سره د ده کورنۍ هم له کړاوونو سره مخ وي. دریم پیغام دا ده په ځانګړې توګه د هغو کورنۍ لپاره سي د کورنۍ یو غړی یا یو ځوان په نشه یي توکو روږدی سوی وي، خو دوی همداسې پریښې وي بابېزه، نه دا کار ښه نه دی، د کورنۍ لپاره په کار ده سي د ده د روغتیا په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي تر څو روغ سي او د ټولنې لپاره خدمت جوګه سي. هر کار کیدونکی ده، خو زموږ لپاره یوازنۍ او د هغو کسانو لپاره سي کورنۍ یو غړی روږدی ده، دا داسې قوي هوډ دو کې د دې درملنې په برخه کې ښه مثال هم د پل سوخته د دنیا پای کتاب د لیکوال نستو نادری دی، سه ده وکولای سول سه په پوره هوډ او قوي عزم سره هر څه تر شا پرېږدي او روغ سي.
د داسې کتابونو لیکل او خپرول ټولنې ته څه ګټه لري؟
ټولنې لپاره بالخصوص د ځوانانو لپاره یوه خاصه ګټه دا ده په دې وخت کې سي د دوی سره د عامه پوهاوي کچه په لوړولو کې مرسته کوي، د روږدیتوب په وړاندې هغه واقعي کوم انځور سي پروت ده هغه دوی ته بیانېږي، تر څو د روږدیتوب یا معتادي په وړاندې دوی دغه د عامه پوهاوي کچه لوړه سي. له ډېرو پټو مسایلو دوی خبري، ځینې اخلاقي مسایل پکې بیان سوي دي سي، یو برخه هم همدغه چلند له روږدو سره باید یو ناروغ په صفت چلند اندوسی.
د نشي مادو ساحه خو ډیره پراخه ده، سپر ارتیاسته سي په دې برخه کې باید نور کتابونه هم ولیکل سي.
د نشي توکو په وړاندې د مبارزې برخه کې اسه څومره تمه کیږي غومره کار تر اوسه پورې نه ده سوی، واقعا ډیر داسې علمي کتابونه سته د طبابت برخه کې سي هغه د دې ناروغۍ درملنې په اړه لیکل سوي دي، خو تمه او هیله زموږ دا ده سي د عامه پوهاوي کچې د لوړولو لپاره یا هم د ځوانانو د ذهنیت سازۍ لپاره سي د مخدره توکو په وړاندې باید څنګه مبارزه وکړو، په دې برخه کې باید لنډې لیکنې مقالې یا هم آثار چاپ سي تر څو د دې مهلکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره علمو سره مرسته وکړي.
آیا تاسو خپل دا کار کافی بولی که غواړئ چې د نشه موادو په برخه کې نور ژباړې هم وکړي؟
دغه کار خو موږ لپاره کافی نه ده، ځکه چې څومره کار په دې برخه کې کیږي په هماغه اندازه باندې موږ د ټولنې د وګړو د ژوند خوندي کولو هغه مسؤلیت ادا کولای سو. که چیرې موږ ته مثلا فرصت یا زمینه دې برابر سي چې موږ وکولای سو نورې ژباړې وکړو، هغه څه سي نوي راځي مثلا له نورو ژبو نه، هغه که په هره برخه کې سي پوهیږو د ټولنې لپاره اغېزمن وخت کېدلی سي ځوانانو لپاره، نو موږ به هغه انشاءالله پښتو ته کوو.
نشهی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 23 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 12:30 منځنی څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د کندوز ولایت علی خان له 2 کالو راهیسې کور ته نه دی تللی او د شپې لخوا په یوه نادولتي شلټر یا د معتادینو په سرپنا کې اوسیږي. دی وایي چې تر نشې مخکې یې کراچۍ چلاوله او کور ته به یې ګټه وټه وړله، خو کله چې په ښیښه معتاد سو 4 لک افغانۍ په نشو کې ځینې ولاړې. دا چې علی خان ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
تر نشې مخکې ما کراچۍ چلوله، اول ما خپله د شیشې نه شروع کړه، شیشه او چرس ما وهل. دغه باندې اغوسته سمه د غلطه عملیانو سره راغله، مکیناستمه کوم یو شیشه وهله، وای دا د شاید دغه شاید دغه پایپ راته نشان راکه چې دا مال دا سره کم شاید دی کې، وای دغه کمال لستا، وای چې دا چې وای بیدار غونته به یاس غونته خوب دی نوړي. او هم دغه سوم چې میاشت باندې ما خوب نه کوو، چې یو دود می و ما غځه او چې دا اغوسته سمه غلطه د ما زندگی خراب کړه، کور نم زړه مې پات شو مخاطر دغه بد عمل. بانگ نم پیسے مروب اصلے درے سنور لکھ روپی ما سر دا کابل تراغلم، کابل کی امدسے بات شما دو کال درے کال کی کور کی میں دا سی جان جال وانتے ہوکو دو نیم کال درے کال کی کسی نیم تلے کور نم ساوال نشتا دا دل تا بس دیو رازی محال زخ پل دیو غانانو کی موٹر ڈکو ما یو موٹر لس روپی من ڈکو ما سی شل دیرش موٹر ڈکو ما دو نیم سو درے سو روپی دا غسی کار کو ما روپو بانے بعد دغه بد عمل کرو سل پیسدا میں کوریا دی نو ماس عمل بد عمل دے نم پری دی اللہ تی دغه ټول لا ناوی خپشی سپو کیو شکور کلاش خزوانی میں وزوانی رات وایشت خراب ہے سوانی کا ډېر پیسې مې په زندګۍ پی ورکړې، کدا مې جمع کړې وې او دا مې څه خوړلې وې دیو غونتې وم دا ډېر مردار شه دا مخکې کوم دام نه پریدی دی درد ډېر زور مریضی را باندې راغلی ده بس کابل ښار کې څوک نه لرم همداسي هفته په هفته یو جي کې کلار پروت یو درې څلور نفر وهلی یم ټول کالي مې په وینو شوي دي کالي مې ټول شکېدلي داسې هر رقم وخ ما باندې راغلی څوک هم جیګی نه ډوډۍ راته څوک نه راوړي بیا هم هغه ده مونږ نه پوهېږو په ځان باندې زړه نه خوږو نشه نه کولی او زندگی به زما و زما رونه ترکیې کې هغه دي جرمنی کې ټول دې نشي تاثیر درې څلور د پمې تا دا وی ما نه پری دې بس وایم که چې خبر وای چې دا ما د از کلګ مې ځم کو را پدم
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې د علی خان په نوم لې یو موتاد خې ټول خپلوان د نشول عمل خفسوي دي.
آیا په هدلاس آیا په هدلس چې پام د انسان روغتیا ته څه زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر مطیع الله اورمړ خبرې واورو.
پان یو خطرناک محصول ده چې دا د نیکوتین او کیمیاوي موادو څخه جوړ شوی ده، حتی مخدره توکو کې هم حسابېږي. پان د تنباکو، احک او کیمیاوي موادو څخه جوړېږي، خولې سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجرې سرطان سړي ته پیدا کوي، بدرنګه کېدل او د پوستکي تغییرات راوستل، په غاښونو کې خرابېدل پیدا کوي، کومډو کې چې په خولې کې وي د ده مکمل تخریبېدل په مرور د زمان سره. سرطان د کولمو سړي ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته را پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاری په انسان کې را پیدا کوي. د ده دغه کیمیاوي مواد چې تاسو سره ګډېږي بیا بالاخره هغه وجود د انسان ته ننوزی میده تا میده تزبی کیوی ضررونه چه کم نوی انسانانو تا دی هم دو ماشومان تمام داشت شدندی کم امیدوار میرمنه چه ماشوم پیدا کی که لوازن لحاظ به دیر وزن کمی سوی شکل بوی نو دا مور پا دو وقت که نسی کولی چه هر ماشوم تا کپ هم لرنو کی زکت مور کم حاصل سه پا دو وقت که مور باید پا یو خاص محبت بنده اگه تا شدی ورکی ماشوم چه ده مور خیطه که دا پا دو وقت که ده ماشوم تغذیه گوره مور نخدی کلا چه دا لویگی پا اندکترین وقت که در کدیس معتاد سی زکت چه ده مور پا نست که هم مواد اخیصی پان اخیصی دی
ایا پوهی دلست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې څو سپینګيري د حاجی اکرم خان په نوم د کلی یو مشر ته ورځي او په کلی کې د ویستونزې په اړه مشوره ورسره کوي. په غونډه کې د ستونزې پر حل خبرې کیږي او حاجی اکرم د کلی له سپینګیرو سره وعده کوي چې د ستونزې په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه ستونزه لري، د ستونزې د حل لپاره څه ډول حل په پام کې نیول سوی او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
خبره داسې ده چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لرې؟
مشکل دا ده چې کلی مو نشیانو په سر اخیستی ده.
کلی نشیانو په سر اخیستی ده؟ زه خو بیخي خبر نه یم.
حاجی صاحب، ته خو دا څو میاشتې مسافر وې، په دې باره کې به چا څه نه وي درته ویلي.
خیر دی، استاسو راته ووایاست چې څه خبره ده.
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو او پوډاریانو مو ترفی وکړه.
یا راجی کبیره، ته هم عجیبه خبرې کوې. پوډاریانو څنګه ترفی وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. خو اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو.
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سالم یادوم، په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي. د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسې مخه نشئ نیولی؟
حاجی صاحب، د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجي صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یاره حاجي کبیره، تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ. ما ته یې راپرېږدئ، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
سلام علیکم حاجی خاناکا.
وعلیکم سلام.
حاجی صاحب، راځه کور ته، د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بیزاره یم، خو شر مه رارسوه.
والی خان صاحب، ما څه بد کړي دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړي دي.
نو زه خو یې په زوره نه ورباندې خرڅوم، خپله راځي وایي پوډر راکا.
خبره د زور او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوي. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟
حاجي صاحب، زه عملي سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشي کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی. موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې، نور به دا کار نه کوي.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره در سره کوله. کله دې کار لاس وانخلې نو زه د امنیې قمندانې ته ستا په باره کې شکایت کوم، او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې؟
سمه ده حاجي صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
شنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.